کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مازدیګرنۍ خبرې مجلې کې هرکلی کوو. د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی اندېښنې اورو چې وایي د 2018 کال په لومړۍ نیمایي کې د تېر کال په د همدې مودې پرتله ملکي تلفات دوه برابره ډېر سوي دي، او بخښي 2% ډېر سوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د یونما نوې راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوی دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د اوبو د شاوخوا 40 بندونو د پروژې جوړولو کارونه بشپړ شوي دي، او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نوې راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوی دی. یونما نن د یو نوې راپور په خپرولو سره ویلي چې د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 نیټې په ټوله کې د 1,618 ملکیانو وژل کېدل تایید شوي دي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی شي. خو یاد راپور څرګندوي چې د ټپي ملکیانو شمیر بیا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د 1% په راټیټېدو 3,571 کسان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو ویلي چې دغه مرګ ژوبله ویرونکې ده او باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د اوبو د شاوخوا 40 بندونو د پروژو جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. علي احمد عثماني چې نن یې د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې خبرې کولې، وویل حکومت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي او باید په کور دننه له دغو پلانونو ملاتړ وسي.
باید از
د وی باید د افغانستان د اوبو او منابعو د مدیریت لپاره پروګرام څخه جدي ملاتړ وسی. توپیر نه کوي چې څوک د اوبو او انرژي وزیر دی، وزیر له صلاحیت او ملاتړ پرته هیڅ ډول کار نس کولای. د اوبو او انرژي وزیر د غشان ویل چې په ایران کې له اوبو ناوړه ګټه اخیستل او د چاپیریالیستون زول عمل دغه هیواد د اوبو له کمش سره مخامخ دی. خو ایران باید د اوبو له ابزاري ډیپلوماسي څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې چې په دې ورستوي کې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلی وو د کمال خان، کجکی او سلما بندونو د جوړېدو پر وړاندې بے تفاوته نه سپات کېدلای. د ملي امنیت ریاست موظفینو 15 تنه انسان تښتونکي د جلال آباد شار په مربوطاتو کې نیولې دي. د ننګرهار د ولایت مقام لخوانن په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې یادو کسانو جلال آباد شار لوی لارو او ولسوالیو کې فعالیت درلود. نیول سویو انسان تښتونکو په خپل جرم اعتراف کړي او زیاته کړي ده چې د انسان تښتونو په یو شمېر قضیو کې لاس لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې ملي امنیت ادارې 11 تنه انسان تښتونکي نیولي او په دغه اداره کې تر پښتنو لاندې دي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. پاکستانی طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پولیسو یو چارواکي سجاد خان نن په پېښور کې خبريالانو ته په دې اړه داسې وویل: د وای زموږ پر یو موټر د ځانمرګ برید کوونکي لخوا حمله سوې چې پر موټر سایکل سپور وو. زموږ د بم شنډولو ټیم د لومړی پلټونو لمخې حمله کوونکي چاودېدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو، او 12 کیلوګرامه د ځانمرګ واسکټ یې هم اغوستی وو. په دې پیښه کې د یو افسر په ګډون دوه سرتیري وژل سوي او درې نور روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان ملیشیا ځواکونه چې د فرنچیر کور په نوم مشهور دي، په قبایلي سیمو کې د سختریزو په وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې د حمله په داسې حال کې سوي چې یو ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسی کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. اروپایي اتحادیه او ازبکستان به په بروکسل کې د لوړې کچې سیاسي غونډه جوړه کړي. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف مړ سو، ویل کېږي د اروپایي اتحادیې استازي به په ازبکستان کې د بشري حقونو په ګډون سیاسي مسایل راپورته کړي. ټاکل شوې ده دا غونډه نن ماښام جوړه سي. د اروپایي اتحادیې چارواکو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې له ازبکستان سره د نویو اړیکو هیله لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف به د اروپایي اتحادیه او ازبکستان شورا په دې غونډه کې د تاشکند استازیتوب کوي. او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د رواني میاشتې په لومړیو کې اروپایي پارلمان هم ورته پریکړه کړې وه. د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا پریکړه نن وکړه. د اروپایي پارلمان او د اروپایي شورا استازو په دې اړه یوه موافقه په تیر سپتمبر میاشت کې د ستراسبورګ په پارلمان کې د یوې عمومي غونډې پر مهال لاسلیک کړه. د موافقې له مخې به د سپتمبر میاشتې څخه تر درو کلونو پورې دا پریکړه پلې وي. روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین څخه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د اوکراین د ځواکونو او جلاغوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د یونما نوې راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله ملکي تلفات 2% ډیر شوی دی. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې یو غړی وایي چې تیره میلادي میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه.
په تیره جون میاشت کې په زرو کسان ته مرجبله وختله چې تر ټولو زیات رقم یې په کابل کې و. په کابل کې په تیره جون میاشت کې 115 کسان ووژل شول.
پر جګړو سربیره طبیعي پیښو هم په سوربي ولسوالۍ کې خلکو ته مالي او ځاني زیان رسولی دی. د سوربي ولسوال د وروستیو سیلابونو له کبله منځته سوي تلفاتو په اړه وایي
تقریبا 11 نفر شهیدان دي، 1 نفر تر اوسه لا نادره کړي. خلګونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابینځ ورل شوي دي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. د پولیسو یو قومندان
دغه ولسوالۍ مرکز دی چې نیولې مده وضعیت بیخي نورماله دی. ټاکو ټوک نشته، دشمن په فرار کې دی او موږ په پسیو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو ویني نو تور نن مخته روان دي. لاسه هانې سره روان دي.
د راتلونکو کال انتخاباتو د امنیت په اړه امنیتي ارګانونو ډاډ شوډلې ده. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد وایي. او دا راپور به هم واوري چې هرات ته ایراني معتادین څنګه راغلي دي. دا به په همدې نیم ساعت کې د نور موضوعاتو تر څنګ واوري. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ورته تخترونی لمړني مطلب ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 2% لوړ شوی ده. جزئیات یې سدي له یوسف خان زدرنس خبرې وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2% ډیره شوې ده. یونما د دوشنبې په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي کسان وژل شوي چې 2% ډیروالی ښیي او 3,905 نور بیا ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 23% او د ماشومانو 9% زیاته شوې ده. له دې سره یو ځای په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال د جون 13 میاشت د ملکي وګړو لپاره د افغانستان د تیرې 15 کلنې جګړې تر ټولو خونړۍ میاشت سب شوې چې د زرو کسانو مرګ ژوبله ښیي. د دې ګروپ یو مسؤل عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د تلفاتو تر ټولو ډېره شمېره په کابل، ننګرهار او هلمند کې ده.
جون میاشت د 2018 روان کال تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت وه. پتیر جون میاش کې په زرو کسان تمرجبلا وخته ل چتر ټول زیات رقم په کابل کې او په کابل کې په تیر جون میاش کې یو سل پنځات کسان وژل شو نه سو نه کسان تپیان شو
ملګری ملتونه او د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله چې لشپاړه صوبې لا بیلو مدني بنسټونو څخه جوړه ده وای چې په ګڼ میشتو سیمو کې وسلوالې نښتې موټر بم چاودنې په هوایي بریدونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تیروتنې او د ماین چاودنې هغه لاملونه دي چې د مرګ ژوبلې ارقام یې لوړ کړي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یوه پالیسي جوړه او عملي کړي. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا وایي چې د پخوا په پرتله دا وخت د ملکي وګړو ژوند ته ډېره پاملرنه کېږي او په څلور کلن امنیتي پلان کې دا موضوع لا جدي نیول شوې ده. دی وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ منظمه همغږي رامنځته شوې ده، هغه څه چې په تیر کې نه وه. څلور کلن امنیتي پلان خپله له دې سره مرسته کوي چې جنګ په سمه توګه مدیریت او تلفات کم شي. کله چې همغږي وي د ملکي وګړو له تلفاتو مخنیوی کېږي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د افغان حکومت وسلوال مخالفین 40% د مرګ ژوبلې پړه بلل شوي او ویل شوي چې ډېری دغه تلفات د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو پر مهال رامنځته شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دا ډول راپورونه یو طرفه بللي، ویلي دي چې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې تر ډېره افغان او بهرني ځواکونه ښکېل دي.
دوستانو واموریدل چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال همدې مودې پرتله سږ کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېره ډېره سوې ده. دا چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو عوامل څه دي؟ همدې پوښتنې ته د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی عبدالرحمن هوتک تاسې ځواب لري.
متاسفانه چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د جګړې ساحه پراخه شوې ده، د جګړې میتودونو او وسایلو هم یو اندازه تغییر کړی ده او دا سوې دي چې مثلا د جګړې یا خلکو له ملکي وګړو څخه د دواړو طرفونو متاسفانه د سپارک په شکل باندې کار اخیستی دی. یعنی مثلا یو لور څه داسې ویلي چې په ملکي ځایونو کې یا د خلکو په ګڼو ګڼو کې هلته بریدونه سوي دي. له بلې خوا مثلا په کلیو بانډو کې چې کله مخالفینو هلته پناه وړې ده، د نور له مخالف لور یا مثلا د دولت له لورې څه یا د هغوی د حامیانو له لورې څه هلته چې بېرته دفاعي او ځوابیه بریدونه سوي دي، په هغه کې هم خلک منتظر شوي دي. نو دا هغه ډېر عمده دغه دي چې د جګړې پراخوالی، نامنۍ، د جګړو تاکتیک بدلېدل، د جګړو وسایل بدلېدل یا هغه طریقو بدلېدل، دا هغه عمده عوامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو مخکې مو د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی اندېښنه واورېده، خو پر جګړو او ناامنیو سربیره ډېری وختونه طبیعي پیښې هم ملکي خلکو ته زیان رسوي. د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دغو سیلابونو له امله د خلکو کورونه تخریب شوي او یو شمېر کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاه محمود شینواری له سیمې څخه راپور ورکوي.
د سروبي ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي د ورستیو ورختونو له امله د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو زیات سیلابونه راغلي چې له امله خلکو ته درانه مالی او ځاني زیان ناوختي. د سروبي ولسوال محمد فهیم موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمه پورز د زیاتو سیلابونو دراوتلو له امله یو لستنه وبوري چې د وټنو جسدونه لا هم نه دي پیدا شوي او دا رنګ د ګڼو نورو خلکو کورونه هم تخریب کړي دي.
پرون ما دیگر کم سیلابونه چې د سروبي ولسوالۍ کې راغلي دي، د سروبي مظلوم ولس ډېر ځاني مالی سره اړولې ده چې تقریبا یو لس نفره شهیدان دي چې دغه څو تقریبا یو نفره تر راوسه لانه اداره کوي. سلګونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ول شوي دي.
ولسوال وایي هغه کورنۍ چې کورونه سیلابونو لاندې کړي هغوی اوس هم په ډاکې پراته دي. نوموړی وایي د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې نه د دې کورنیو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او تمه یې وښوده چې ډېر ژر به بیړنۍ مرستې یادو کورنیو ته ورسیږي.
د سرچینو چې د سیمې څخه اکثره کورونه تخریب شوي دي، د لوړو تکو غونډۍ ته پورته شوي دي چې عاجل او مرستو ته ضرورت لري. موږ د ولایت مقام سره موضوع شریکه کړې ده، همدارنګه د وزارت مبارزه به حوادث وزارت سره موضوع شریکه کړې ده، او د دې نه د عاجل کومک غوښتنه هم کړې ده. انشاءالله شدید د کومک ژمنه کړې ده چې د نن ورځې په جریان کې به د اضطرار د کمیټې کاربعضې مسؤولین راځي.
په ورته وخت کې د سروبي ولسوالۍ د شفاخانې امیر ډاکټر مالک وایي د سیلابونو له امله دوی ته نه حتی نه زخمیان هم وروړي وو چې تر درملنې وروسته رخصت شول.
هو دېنا تقریبا نه زخمیان سروبي شفاخانې ته راوړو چې هغه وروسته د کومک اولیا هغه نه تداوي ورخصت شول. لکه دومره سیریس هغه حالت نه درلود او سطحي زخمیان او بعضې جرحې درلودې هغه ترمیم او رخصت شوې.
شاوخوا درې کاله وړاندې هم په سروبي ولسوالۍ کې له دې زیات سیلابونه راوتلي وو چې هغه مهال هم له لسو زیات کسانو اوبه وړي وو او د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړی وو.
سمجه اخلا ازادي رادیو اوري ورزو یو امنیتی موضوع ته. افغان ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه ونیو. دولتي مسؤلین وایي دغه عملیات به تر هغه روان وي چې د ناوې د پاته سیمو په شمول د نادلي او مرجې ولسوالۍ مهمې سیمې هم د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. محمد الیاس دایی د ناوې بازار ته تللی او هلته یې د سرتیرو او د هغو د قمندانانو سره خبرې کړې دي. راپور به واورو.
د افغان پوځ په سلګونو سرتیرو د ناوې ولسوالۍ په بازار کې د وسلوالو څخه د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو په خاطر جشن نیولی او هوایی ډزې کړې. دغه عملیات درې ورځې وړاندې پیل شول، که څه هم د ناوې ډېرې سیمې لا پاتې دي، خو د دوشنبې په سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ولسوالۍ تر مرکز پورې ځانونه ورسوي. سرتیر بوخت دي، ځینې د وسلوالو سپین بیرغونه راکښته کوي او یو شمیر د ناوې د بازار پر چوک د فدایي په نوم درول سوې لوحه ماتوي. دا لوحه د غزانمرګي په نوم لیکل سوې ده چې د ناوې پر امنیه قمندان احمد شاه د هموي ټانک په واسطه برید وکړ، قمندان او ګڼ شمیر سرتیر یې ووژل او ورسره جوخت د ناوې مرکز هم سکوت وکړ. د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندان سمنوال ظاهر ګل مقبل د ناوې ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د درې ورځو په دغه عملیاتو کې د افغان ځواکونو نو یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. هغه د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه.
اوس زمونږ د ناوې ولسوالۍ په مرکز کې قرار لرو. ټول مناطق او مساحت یې په خوند وجود نه پاکې شولې او تاسو چې نبوس ګورئ د دې ولسوالۍ مرکز ده او امنیت دلته تامین ده. خلک په ډلو ډلو راځي، د خلکو جلوسونو پشتیوانی دي، امنیتي قوتونو څخه دوام لري او د مبارکیانې دي. ټولو ته بیا هم د دغه فتح او د دغه لوړ بریتوب مبارکي دي هلمند ولس، بالخصوص د ناوې ولسوالۍ خلکو ته.
دوکانونه تړلي دي، عام خلک نسته. سیمه کې هر خوا هموي او ضربتي ټانګونه تر سترګو کېږي. د پولیسو یوه ډله بوخته ده چې د وسلوالو لخوا کرل سوي ماینونه خونسا کړي، خو د سرحدي پولیسو او قمندان محمد خان خپلواک د وسلوالو لخوا د لګول سوو سپینو بیرغونو په ځای د ملي بیرغونو د درولو دنده لري. هغه ازادي راډیو ته وویل پر هغه بیرغونو چې کلمه یې طیبه وي او بوته اچوي.
دا طالبان بیرغ دی چې وسنتي وزبکونه تازه دمه راواله شدله. دا د ولسوالۍ تقریبا مرکز دی چې نیولې مده وضعیت بیخي نورماله دی. چاکو ټوک نشته، دشمن په فرار کې دی او موږ په بسوی وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي. بیرغونه خدای تاسو ویني سنتي ورغانه مخته روان دي، لاسه هانې سره روان دي.
دا په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو لومړی پراخ پرمختګ دی چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته کوي. نو شاوخوا نه میاشتې د وسلوالو په ولکه کې و. دلته ډیر کارونه دي چې باید وسی. ولسوالی او امنیه کمانډانی ودانی نه لري، په سلګونو پلچکونه وران سوی دي او د حکومتداری بي خطر لري. حکومتي مسولین وایي په ناوه کې به موجود ستونزې ګام په ګام حلوي او شی حکومتداری ته به زمینه برابروي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د پرمنځنۍ سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. یوې بلې موضوع ته ورځو. د مشرانو جرګې اداري پلاوی قزاقستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر سفر د هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګټور ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی که څه هم قزاقستان ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور ګڼي، خو وایي چې که د سیمې هیوادونه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی ونه اوسي، دوی به هم د وسلوالو تروریستانو موجودیت احساس کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې کومې ژمنې کوي باید عملي بڼه ورکړي.
که هر څومره موږ له هغوی سره پراخې اړیکې ولرو، د افغانستان د امنیت لپاره ګټورې دي، او په ټوله کې د ولسمشر د سلاکار سفر دې هیوادونو ته ګټور دی، ځکه هغوی هم علاقه لري چې د افغانستان له حکومت سره د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه همکاري وکړي. دا ځکه چې په راتلونکي کې د ناامنیو لمن تر دوی پراخه نه شي.
د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د دې سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر د قزاقستان او ازبکستان له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سیمې او افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. له دې وړاندې ولسمشر غني هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ د خپلولو په هدف یادو هیوادونو ته سفر کړی و. خبر داسې محل کېږي چې لدی وړاندې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د افغانستان په شمال کې د جنگ زیاتېدل د دوی هیوادونه ګواښي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه ده. دوی وایي دا به هغه وخت مثبته نتیجه ورکړي چې افغانستان د امریکا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د بهرني سیاست انډول وساتي. له دې ډلې احمد سیدی وایي
ښاغلی اتمر قزاقستان ته تللی. د دې هیواد په ځانګړي ډول د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی آذربایجان رول د سیمې د امنیت او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ډېر مهم دی، او دا هغه وخت مثبتې نتیجې ورکوي چې افغان دولت په دې وتوانېږي چې د یادو هیوادونو ترمنځ سیاسي برابري وساتي، او دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دلته د امریکایانو ډېره موده پاتې کېدل به د دې لامل نه شي چې تروریزم د افغانستان له لارې د دوی هیوادونو ته دننه شي.
ښاغلی سیدی زیاتوي چې افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو له دوستانه اړیکو په ګټې اخیستنې سره دوی دې ته وهڅوي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینې همکاري وکړي.
دوستانو، لکه مخکې چې مې په هرات کې د ایراني معتادینو خبره وکړه، د هرات د مخدره موادو پر ضد مبارزې ریاست تاییدوي چې په مخدره موادو یو شمېر معتاد ایراني وګړي هم په دې ولایت کې شته. دا چې دغه معتادین څنګه هرات ته راغلي، له احمد تکل څخه به واورو.
په هرات کې له 2000 زیات کسان په نشه یي موادو روږدي دي، او سیمه ییز چارواکي وایي اکثر دا معتادان په ایران کې د کار د مالکانو لخوا نشو ته هڅول شوي. په دې ډله کې ایرانی اتبا هم لیدل کیږي. بهنام امیری له همدې ډلې کسانو دی چې له زرګونو نورو کسانو سره یو ځای د هرات ښار په یوه څنډه کې د ژوند ترخې شېبې تیروي. بهنام چې صحي وضعیت یې د نشه یي موادو د کارولو له وجې ډېر ښه نه ښکاري، د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل ایرانی پولیسو دای دې ته اړ کړ چې له خپل هېواده ووزي او افغانستان ته کډه شي.
اصلا د اردبیل یم، یو کال په زندان کې وم او وروسته انقلابي محکمې موږ دلته راوستولو، او راته یې وویل افغانستان ته ولاړ شي، او یو کال مو چې تیر کړ بیا زنګ وهو او بیرته مو دلته راغواړو.
په هرات کې د زرګونه معتادانو استوګنه په یوه ټولنیزه ستونزه بدله شوې، خو دې سرحدي ولایت ته د ایراني معتادانو استولو په دې اړه اندېښنې لا زیاتې کړې. یو بل معتاد جعفر چې اکثر د هرات اسلام کلا پر لویه لاره لیدل کیږي او په سختۍ سره خبرې کوي، هم وایي چې اصلا د ایران له مشهد څخه دی، خو له څو کلونو راهیسې په هرات کې اوسیږي.
اصلا د مشهد یم، چې څومره مې پولیسو ته وویل چې زه ایرانی یم، ویل یې نه، ولاړ شه، ته افغان یې.
په هرات کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې رئیس په دې ولایت کې د ایراني معتادانو استوګنمنی خو وایي چې دقیقه شمیره یې نه ده ور معلومه. جیلانی دقیق ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د هغو کډوالو په ډله کې چې د ایران حکومت ایستلی دي افغانستان ته استول شوي.
تیر کال درې معتادان چې یوه ښځه او دوه نارینه وو زموږ په روغتونونو کې تداوي شول، دا منو، ځکه چې زموږ سرحدونه ډېر کلک کنټرول شوي نه دي، او دا کسان هم د نورو کډوالو په ډله کې افغانستان ته ننوځي.
صابر د هغو زرګونو افغان کډوالو له ډلې دی چې په ایران کې د مخدرو موادو کارول پیل کړي، خو اوس یې احتیاط پریښی او په هرات کې د معتادانو د درملنې په یو مرکز کې کار کوي. صابر هغه تر علاج لاندې ناروغ ته چې څنګ ته یې ناست دی اشاره وکړه او د ازادۍ راډیو خبریال ته یې وویل د ایران پولیس یو شمیر په نشه یي موادو روږ د ایراني وګړي افغانستان ته استوي. دا ایرانی ورور چې زما تر څنګ ناست دی پولیس ښه پوهېدل چې ایرانی دی، او حتی یو ایرانی منصبدار د سرحد پر سر هغه مهال چې لا نه و راوختی پوښتنه ترې وکړه چې ایرانی یې که نه. ده ورته وویل چې هو یم، او په ایرانی ترکی ژبه یې خبرې ورسره وکړې، خو بیا یې هم افغانستان ته ولېږه. له ایران سره په ګډ سرحد کې پروت هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خورا زیات معتادان لري. د ملګرو ملتونو د یو این او ډی سي ادارې لخوا د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې سیمه ییزې ادارې ته په 2012 کال کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا ولایت له 2000 زیات معتادان لري چې په سلو کې شل یې ښځې او ماشومان دي، خو په دې اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته چې له دې ډلې څخه په کوم شمیر معتادان ایرانی اتباع دي. د هرات سیمه ییزه اداره هم وایي چې د بهرنیو معتادانو د شمیر د معلومولو لپاره تر اوسه کوم پلان نه لري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو نړیوال مطلب ویل کېږي چې د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. د خبره واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د مې میاشتې په وروستیو کې د قطر د حکومت د خبری آژانس د حق کولو تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. دا خبر واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله د یکشنبې په ورځ اعلان کړ. واشنگټن پوسټ لیکلي چې له حق کولو وروسته له هغو غلطو معلوماتو چې د قطر د حکومت د رسمي آژانس په ویبسایټ کې ښودل شوي، په استفادې د سیمې یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې چې دغه لانجه تر اوسه دوام لري. خو په واشنگټن کې د متحده عربي اماراتو سفارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د واشنگټن پوسټ ورسپاڼې دغه راپور غلط بللی او ټینګار کړې چې متحده عربي امارات د حق کولو په دغه ادعا کې هیڅ ډول رول نه لري. واشنگټن پوسټ د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې د متحده عربي اماراتو د حکومت لوړ رتبه غړو د مې په 23مه پر یو پلان بحث کړی و چې یوه ورځ وروسته د قطر د خبري آژانس په ویبپاڼه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله دا خبر خپور شو چې ګواکې هغه ایران ستایلی او له اسرائیل سره یې اړیکې خبللې دي. ورته لمسوونکې څرګندونې د دې آژانس په ټویټر پاڼه کې هم خبرې شوې وې. له دې پیښې وروسته د آژانس سمدستي ادعا وکړه چې ویبپاڼه یې حق شوې او دغه مطالب یې له خپلو سایټونو لرې کړل. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر ټولې رسنۍ بند کړې او وروسته له دې هېواد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلول. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دغه کړکیچ په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هڅې هم له ګواښ سره ځکه مخامخ کړي چې په دغه کړکیچ کې ښکیل ټول هېوادونه د دغه ایتلاف غړي دي. په قطر کې له 1000 زیات امریکایي سرتیري ډیری دي او د امریکا د مرکزي قومندانۍ سیمه ییز دفترونه هم په دې هېواد کې فعال دي. بحرین بیا د امریکایي سمندري ځواکونو دي ویلې وه کوربه دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر په دغه کړکیچ کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خوا نیولې او په عام محضر کې د دوی د دې خبرې ملاتړ کړی و چې دوحه د اسلامي سخدریزو ډلو او هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې هڅه کوي منځني ختیځ بې ثباته کړي.
او د مجلې په وروستۍ برخه کې به له عصمت سروان څخه یو راپور واورو چې وایي له جنوبي قطب څخه د کنګل یوه دومره لویه ټوټه جلا سوي چې اندازه یې د افغانستان د پروان تر ولایت لویه ده.
خبریاست د امریکا د یو سپوشبکې له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینسپوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخې یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینسپوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوس یې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینسپوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
دوستانو، له جنوبي قطب څخه مو د کنګل د لوی ټوټې د جلا کېدو خبر واورید. د ازادي راډیو د نن ورځې مازدیګرنۍ پښتو خبري مجله همدومره وه. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي چې اوس را سره په سټوډیو کې.
فریبا جان، تشکر از شما، خسته نباشید.